السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سپې او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوې چې د ماښام تر او دوام کوي. د خبرونو په پیل کې دوه سهارنۍ خبري مجلې اوریدلې سي. په دې لومړي نیم ساعت خبري مجله کې اوري چې افغان حکومت د پاکستان له خاورې د زیاتېدونکو حملو په وړاندې د دې هیواد حکومت خپل اعتراض وړاندې کوي. د انتخابات خپلواک کمیسن وایي چې د رایې اچونې په ورځ به تر 340 زیات مرکزونه تړلي وي. نن دوشنبه ده، د وری حمل یولسمه او د مارچ 1 پیل له خبرونو کوو. د کابل او تهران ترمنځ د امنیتي همکاریو پر سند د کار او د دې سند د بشپړولو لپاره یوې ډلې ته دنده وسپارل سوه. د رومانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو شپږو پوځیانو مړینه او ټپي کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د اوکراین د بحران په اړه له خپل روسي سیال سرګیلا وروف سره د 4 ساعتونو په مخه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د بهرنیو چارو وزارت دنده وسپارله چې د سرحد له بلې غاړې د تروریستي حملو د زیاتېدو له کبله د افغانستان اعتراض د پاکستان د سفیر په مرسته په اسلام آباد کې چارواکو ته ورسوي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د بیان له مخې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی پرونۍ غونډې ته ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو پر پوستو سیستماتیکې او منظمې حملې سوي دي. نور په همدې خبري مجله کې جمهوری ریاست وایي چې د کابل او تهران ترمنځ د امنیتي همکاریو پر سند د کار او د دې سند د بشپړولو لپاره یوې کاري ډلې ته دنده سپارل سوې ده. په دې اړه لارک څخه په خبره سوې خبر پاڼې کې راغلي د بهرنیو چارو وزیر پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د دې موافقې د مسودې په اړه معلومات ورکړل او وروسته فیصله وشوه چې د دې سند د بشپړولو په مقصد دي یوه بین الوزارتي کاري ډله جوړه سي. د رومانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو شپږو پوځیانو مړینه او ټپي کېدل تایید کړل. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور سویلی د سړک د غاړې په یو 14 کې د دې هواد یو سرتیری وژل سوی او 15 ټپیان دي. په بیان کې راغلی چې دغه 14 دوه ورځې مخکې د زابل مرکز کلا ته نږدې د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې وسوه. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په کندهار کې د 1350 بستریز روغتون د رغونې سره به د هیواد په جنوبي ولایتونو کې روغتیایي خدمات ښه او لا پراخ سي. د روغتیا وزارت مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي چې دغه روغتون به په راتلونکو 3 کلونو کې د 9.2 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت په 4 پوړونو کې جوړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د اوکراین د بحران په اړه له خپل روسي سیال سرګیلا وروف سره د 4 ساعتونو په مخه په پاریس کې خبرې وکړې. له کتنې وروسته کیری او لاوروف په جلا خبري غونډو کې څرګندونې وکړې. کیری وویل د لاوروف موافقه وکړه چې د اوکراین د بحران د حل یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین په غیاب کې به د اوکراین په اړه اعتراض پریکړه ونیسي. د ناتو جګپړي پوځي قومندان د اوکراین په ختیځو سرحدونو کې د روسي پوځونو د تحرکاتو په اړه د لازم شفافیت د نشټوالي له کبله پرون بیرته اروپا ته ستون سو. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل تیر اونۍ جنرال فیلیپ بریدلو د کانګرس په یو کمیټه کې حاضرېدو ته پرې نه شوت او اروپا ته یې واستوه څو د ناتو له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. د پینټاګون یو ویاند ویل ټاکل شوی جنرال بریدلو چې په عین وخت کې په اروپا کې د امریکا د پوځي قرارګاه قومندان هم دی په ختیځو اروپا کې د ناتو متحدانو ته د اضافي ډاډ د برابرولو لپاره د ځانګړو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي. د مصر د انتخاباتو کمیسون پرون وویل د دې هیواد د ولسمشري انتخابات به د روان کال د مې په 16 او 18 نیټو ترسره سي. د مصر د انتخاباتو نیټه لس میاشتې وروسته له هغې اعلانېږي چې د ډیموکراتیکو انتخاباتو په پای کې انتخاب سوی ولسمشر محمد مرسي د پوځ لخوا له واکه لرې سو. مرسي له بهرنیو ډلو سره یو ځای د خپل هیواد پر ضد د توطیې په ګډون په 2 مواردو تورن سوی او اوس مهال بندي دی. او په فرانسه کې پرون د سیمه ییزو انتخاباتو دویم دور ترسره سو. د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر فرانسوا اولاند حاکم سوسیالیست ګوند په دغو انتخاباتو کې وروسته پاتې دی، خو تمه ده چې د ملي جبهې په نوم د مهاجرو ضد شي اړخې افراطي ګوند به زیاتې رایې خپلې کړي.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجیبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو نورو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 14.4، په هرات کې هم اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 24.4، په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.8، په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 23.1، او په جلال آباد کې اسمان صاف، د تودوخې لوړه درجه 24.4 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. افغان حکومت د پاکستان له خاورې د زیاتیدونکو حملو په وړاندې د دې هیواد حکومت ته خپل اعتراض وړاندې کوي. په خوست کې افغان قواوو پوځي عملیات کړي.
دولس نفر وسلوال مخالفین چې د حقانی شبکې سره مستقیما ارتباط لري، هغوی مستقیما د دوی لخوا نیول شوي.
انتخاباتو په ورځ د سباندی وسو څلويشتو مرکزونو تړل د انتخاباتو مشروعیت نه زیانمنوي. د انتخاباتو کمیسیون دغه اقدام څنګه دی؟
زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې کاملا قانوني اقدام کړی او په دې اقدام دی.
د وژل سوي افغان خبریال سردار احمد وړوکی زوی ابوذر په څه وضعیت کې دی؟
اوس فضل خدا زمون په نظر وضعیت مکمل قناعت بخش ده، د تداوی لاندې ده، یو دوه ورځ یا درې ورځ بعد له خیره سره شاید چې رخصت شي.
د پاکستان پخوانی مشر پرویز مشرف نن بیا محکمې ته احضار شوی. د ترکیې د انتخاباتو په اړه هم راپور درته لرو. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې مه هېروئ. په پام کې چې افغان حکومت د پاکستان له خاورې د زیاتیدونکو حملو په وړاندې د دې هیواد حکومت خپل اعتراض ووروي. په دې اړه پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث وسو. په دې غونډه کې دغه راز فیصله وسوه چې په افغانستان کې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د افغان وسلوالو ځواکونو ترمنځ همغږي پیاوړی سي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د سرحد له بلې غاړې د تروریستي حملو د زیاتېدو په خاطر د افغانستان اعتراض د پاکستان د سفیر لاري د دې هواد چارواکو ته ورسوي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی غونډې یو برخه په همدې اړه بحث ته ځانګړې شوې و، او د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د هغه څه په خاطر چې د سرحدي سرغړونې او په تیره د ډیوران کرښې له هغې خوا د حملو زیاتېدلو بلل سخته اندېښنه څرګنده کړه. داوودزی ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو منظمې او سیستماتیکې حملې شوې دي. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پاکستان پر استخباراتو تورو لګاوه چې د نوروز په شپه د کابل پر سرنا هوټل په برید کې لاس لاره. د شنبه په ورځ مسؤولو امنیتي چارواکو د ولسي جرګې په غونډه کې پاکستان ته ګوته ونیوه او ویل چې دا هیواد غواړي افغانستان ناامن کړي. د ملي امنیت سرپرست عمومي رئیس رحمت الله نبیل د ولس استازو ته په وینا کې وویل
کاری که دیگه که دشمن و خصوصا پاکستان در است
بل کار چه پسر که پاکستان دی د انتخابات وروسته د افغانستان د بی‌ثباته کولو هڅه دی. کره اسناد لرو چې د پاکستان استخباراتي اداره او ځین نور گروپونه لګیا دي په انتخاباتو کې د بنظمۍ را منځته کولو ته کارتونه چاپوي څو د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي.
خو پاکستان دا او د افغانستان نور ټول پخوانی تورونه رد کړی دي. په افغانستان کې ورستۍ امنیتي پیښې له هغو مسایلو څخه وی چې ولسمشر کرزی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری سره هم پر ټلیفون خبرې پرې وکړې. د جمهوریت ریاست د بیان لمخه خغلی کرزی په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته وویل په کابل کې ورستۍ حمله ډېره پیچلې وي ځکه د بهرنیو استخباراتي ادارو لاس پکې وو. په بیان کې راغلی چې خغلی کری د پاکستان له صدر اعظم سره د افغانستان د سولې په اړه د خپل وروستیو خبرو اترو جزئیات افغان ولسمشر ته ورکړل. خو بیان زیاتوي چې ولسمشر کرزی کری ته ویلي چې د افغانستان د سولې په وړاندې خنډونه په سیمه کې د امریکا د متحدانو لخوا رامنځته کیږي.
چروکی وی په سرپل ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت شپاړس تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. بل خو د خوست چروکی وی د ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې د حقانی شبکې دولس وسلوال نیول شوي دي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د راتلونکو ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د یاد ولایت امنیتي ادارو د خپلو پوځي عملیاتو او فعالیتونو په لړ کې دوه لستنه د حقانی شبکې وسلوال نیولی دي. د یکشنبې ورځې ناوخته د خوست ولایت مقاومت باطي مسؤول مبارز محمد صدران چې د نوموړي ولایت د ملي امنیت د ادارې په انګړ کې د موضوع په تړاو د رسنیو خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل چې نوموړي کسان د علیشیر د چرګوټي صبریو او غلام خان بندر په سیمه کې نیول شوي دي.
دولس نفره وسلوال مخالفین چې د حقانی شبکې سره مستقیما ارتباط لري، هغوی مستقیما د دوی لخوا نیول شوي. د دوی سره دوه راډیو موټر چې یو پلانکوچ او بل سره چا موټر او همدا شان درې راډیو موټر سایکلونه، درې میل راکټ انداز، یو میل پیکا، پنځه میل کلاشینکوف، دیارلس دانه شجورې، و میل ټیټی توپانچی، اته ویش پای ریموت کنټرول دستگاوی، در ویش چسپکی یا مغناطیسی ماینونه چې دا ډیر خطرناک وکیږي.
مبارز محمد زدران وړاندې وویل چې نوموړي پوځي عملیات د خوست په درې سیمو کې ترسره شوي دي.
دغه عملیات د غلام خان بندر، علي شیرو چرګوټي سیمه او د صبری پولیس والی کې ترسره شوي دي، چې په همدې کې دغه ټول لستراوړنې او دغه نیول شوي کسان شامل دي.
د یادونې وړ ده درې ورځې وړاندې هم په خوست کې د ملي امنیت د ادارې د منصوبینو لخوا د غلام خان بندر په سیمه کې یو عارضه سره چا موټر چې د چاودیدونکو توکو ډک د لیکدون کې سره یو ځای نیول شوی وو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د مجلس وی افغان خبریال سردار احمد کورنی له افغان حکومت او افغانانو او د هندستان له وتلي لوبغاړي امیتاب چند څخه د سردار احمد لټپی زوی سره د خواخوږي لقبله مننه وکړه. ابو ذر په څه وضعیت کې دی؟ جمیله ظریف پراتوي.
په کابل سرینا هوټل د حمله لامله د وشل شوی خبریال سردار احمد غمیزی او د هغه ټپی زوی ابو ذر نه یوازې افغانان بلکې په نړۍ کې هم ډیر خلک اخیستمن کړي دي. د سردار احمد کورنۍ له افغان حکومت عام افغانانو او د هندوستان سینما له وتلې څېرې امیتاب چند نه مننه کوي چې دوی سره د سردار احمد د وژل کېدو او د ابو ذر د ټپي کېدو له امله همدردي ښودلې ده. د سردار احمد وراره تورج محمد ازادي راډیو ته وویل چې افغانانو تل یو بل سره په همدردي ښودلې چې ډېر مهربانه خلک دي.
زه د خپل کورنۍ په استازیتوب د ټولو دوستانو له غمشریکي د فرانسې د ولسمشر حمید کرزي چې تېر ورځ د ابو ذر پوښتنه ته ورغی په ګډون له ټولو دوستانو مننه کوم. موږ ته د ابو ذر د درمن لپاره ډېر وړاندیزونه شوي. زه د خپل کورنۍ په استازیتوب نه غواړم چې حتی د سوداګرو له وړاندیزونو هم سترګې پټې کړم. د ابو ذر په مسله کې مو د افغانانو اتحاد ولیدی چې له ټولې نړۍ نه یې له ابو ذر سره همدردي وښودله.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر کرزی ایمرجنسی روغتون ته په کابل سرینا هوټل د حملې له امله د ټپي شوي ابو ذر عیادت ته ورغی. بلخوا د هندوستان د سینما وتلي لوبغاړي امیتاب چن هم د سردار احمد له ټپي زوی ابو ذر سره د خپلې ټویټر پاڼې له لارې همدردي ښودلې ده. تر دې مخکې داسې ویل کېدل چې امیتاب چن د ابو ذر د تعلیم او تربیې او له هغه سره د مالي مرستې ژمنه کړې، خو د ابو ذر کورنۍ وایي چې امیتاب چن له ابو ذر سره یوازې همدردي ښودلې چې دوی ډېره مننه ترې کوي. ابو ذر د نوي کال په شپه په کابل سرینا هوټل د وسلوالو مخالفینو لخوا په حمله کې ټپي شو. مور پلار خور او ورور یې ووژل شول. بلخوا په کابل کې د ایمرجنسی روغتون مسؤلین چیرته چې ابو ذر بستر دی وایي دا مهال د دې ماشوم روغتیایي حالت ډېر ښه شوی دی. د دې روغتون د جراحي څانګې یو ډاکټر عبدالعظیم شهیر ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دوه درې ورځې وروسته ابو ذر له روغتون نه رخصت شي.
ابو ذر جان اوس فضل خدا وضعیت ډېر ښه ده. د خپل محیط ماحول ارتباط کولی شي چې ونیسي او خپل اقارب سره کولی شي چې خبر وکړي او وپېژني. اوس فضل خدا زمونږ په نظره وضعیت مکمل قناعت بخش ده. د تداوي لاندې ده. انشاءالله رحمان یو دوه پانسمان نور هم پاتې ده چې دا له خیر سره او زخمونه وګورو. یو دوه ورځ یا درې ورځ بعد یې له خیر سره شاید چې رخصت شي.
خو ولسمشر کرزی د شنبه په ورځ د ابو ذر د عیادت پر مهال د عامې روغتیا وزیر ته لارښوونه وکړه چې دغه ماشوم د لښې درملنې لپاره کوم بهرني هیواد ته ولیږي. د ابو ذر کورنۍ هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د عامې روغتیا وزارت ژمنه کړې چې ابو ذر به د ښې درملنې لپاره ترکیې ته ولیږي. خو د ایمرجنسی روغتون ډاکترانو بیا په دې اړه بې خبري وښوده.
د ملي امنیت شورا پرون د بهرنیو چارو وزارت دنده وسپارله چې د سرحد له بلې غاړې د تروریستي حملو د زیاتېدو له کبله د افغانستان اعتراض د پاکستان د سفیر په مرسته په اسلام آباد کې چارواکو ته ورسوي. د جمهور ریاست وایي چې د کابل او تهران ترمنځ د امنیتي همکاریو پر سند د کار او د دې سند د بشپړولو لپاره یوې کاري ډلې ته دنده سپارل شوې ده. د رومانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو شپږو پوځیانو مړینه او ټپي کېدل تایید کړل.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې په کندهار کې د 1350 بسترې روغتون د رغونې سره به د هیواد په جنوبي ولایتونو کې روغتیایي خدمات ښه او لا پراخ شي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د اوکراین د بحران په اړه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره څلور ساعته خبرې وکړې. بل خبر دا دی چې د ناټو جګپړې پوځي قومندان د اوکراین په ختیځو سرحدونو کې د روسي پوځونو د تحرکاتو په اړه د لازم شفافیت د نشتوالي له کبله پرون بیرته اروپا ته ستون شو. د مصر د انتخاباتو کمیسیون پرون ویل د دې هېواد د ولسمشري انتخابات به د روان کال د می په 26مه نیټه ترسره شي. په فرانسه کې پرون د سیمهیزو انتخاباتو دویم دور ترسره شو. تاسو آزادي رادیو ته واجیست او سم نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنې کې د راتلونکو انتخاباتو او له افغانستانه د نړیوالو څارونکو د وتلو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي، معمولا په افغانستان کې انتخابات چې لویدیځي مالی ملاتړ کوي کابل ته د بهرانیانو ورتګ زیاتوي. په دې وخت کې الوتکې له سلاکارانو، نړیوالو څارونکو، ډیپلوماتانو او خبریالانو ډکې وي. نیویارک ټایمز لیکي، خو اوس هغه الوتکې په مسافرو ډکې دي چې له افغانستانه په وتو دي، برعکس هغه الوتکې چې افغانستان ته ځي نیمایي تشې وي. رسپانه زیاتوي، وروسته له هغې چې پر بهرنیو اهدافو او په کابل کې د انتخاباتو پر دفترونو حملې وسوې، اوس له خبریالانو پرته نور بهرنیان له دې هېواده په وتو دي. نیویارک ټایمز د مقالې په دوام زیاتوي، ان د شنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون پر مرکزي دفتر تر حملې مخکې هم د انتخاباتو ګڼو نړیوالو څارونکو په شدت سره خپل فعالیتونه محدود کړي یا یې هم د خپلو بهرنیو کارکوونکو د ایستلو پلانونه طرحه کړي وه. د ورسپنې په حواله د مسالې د راتلونکو انتخاباتو د مشروعیت په اړه جدي پوښتنې ولاړې کړې دي. بریتانوي ورسپنې ګارډین ته هم د افغانستان د انتخاباتو امن یو جدي مسله ښکاره شوې او په دې اړه په یوه لیکنې کې زیاتوي، نو امنی به که څه هم د ځینو رای ورکوونکو مخه ونیسي، خو افغانان وایي د طالبانو بریدونه چې تر ډیره پر ملکي اهدافو وي له انتخاباتو سره کوم تړاو نه لري. دوی ګارډین ته ویلي، دغه ډول پیښې د دوی تصمیم نور هم غښتلی کوي او په انتخاباتو کې به خامخا برخه اخلي. بلې بریتانوي ورځپاڼې د سکاتسمن هم د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون پر دفترونو پر وروستیو حملو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په باور دا ډیره ګرانه ده چې وسلوال طالبان دي د افغان پوځیانو لخوا برابر سوی امنیت ګډوډ کړي، خو دې ډلې بیا هم په وروستیو ورځو کې ځینې حملې وکړي. د سکاتسمن ورځپاڼې لیکي، د وسلوالو طالبانو د حملو هدف دا دی چې وښيي دوی پر مهمو اهدافو د بریدونو وړتیا لري. خو ورځپاڼې د افغان چارواکو نظرونه هم راخیستي چې وایي د وسلوالو دغه ډول بریدونه د راتلونکو انتخاباتو مخه نسی نیولی. د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو 1340 مرکزونه تړلي وي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دغه مرکزونه به د ناامنۍ او د احتمالي درغلیو د مخنیوي لپاره تړلي پاتې سي. د بندو مرکزونو لیست پرون د انتخاباتو خپلوا کمیسیون او د کورنیو چارو وزارت لخوا اعلان شو. له دې مخکې ویل سوي وه چې څه کم 400 مرکزونه به د امنیتي اندېښنو په خاطر تړلي وي، خو دا دی د نوي لیست له مخې د رای ورکولو په سلو کې 10 مرکزونه به بند وي. د رای ورکولو له ټول فهرست څخه د دومره زیات شمیر مرکزونو د ایستلو مسله احمد تکل د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر جاندت سپینغر سره په مرکه کې څېړلې ده. شغل سپینغر لومړی دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې د رای ورکولو په سلو کې د لسو مرکزونو بند پاتې کېدل به د انتخاباتو مشروعیت او هغه ځانګړتیا چې د انتخاباتو مسؤول چارواکي یې د هیواد په کچه سراسري انتخابات بولي زیانمن نکړي.
د سرتاسری اصول د نظر طبیعي ده، یو څه ناڅه ستونزه ده، اوس هغه اصل د سرتاسری والی به تر یو حده پورې صدمه وویني. خو دا هم باید یادونه باسو چې موږ په سختو شرایطو کې چې کله انتخابات کېږي امنیتي وضعیت هم تاثیر لري، نور محیطي شرایط تاثیر لري. بیا کمیسیون د انتخاباتو په داسې حالاتو کې صلاحیت لري چې په دې خاطر چې پروسس د سالموالي او شفافوالي تضمین وکړي، دوی صلاحیت لري چې هغه ځینو کې چې مراکز نشي کنټرولولی، محلات نشي کنټرولولی، هلته یې بند کړي. ځکه په اصطلاح خبره ده، غټ ضرر وړوکي ضرر ده، مجبور وي چې غټ ضرر په وړوکي ضرر دوی دفع کاندي. نو زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې کاملا دوی قانوني اقدام کړی او په ځای اقدام دي.
سپینغر صاحب، اوسنی ارقام چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورکړي چې
د بی امنیتۍ لوجه به په سلو کې لسو مراکزو کې انتخابات نه ترسره کیږي او په سلو کې نوي مرکزونو کې به ترسره کیږي. دا څومره ثقه او د باور وړ ارقام دي؟
موږ په افغانستان کې مجبور یو چې همدغه که امنیتي ارګانونه دي او ارقام خپره وي دغه پروفیشنل ارګانونه دي او قانوني ارګانونه دي، نو دا چیلنج کېدای نه شي د هر چا له خوانه. یا کمیسیون کوم ارقام خپره وي دا هم معتبر دي ځکه د دوی قانوني صلاحیت دی. خو ولې نه کمیسیون د انتخاباتو بیا صلاحیت لري که د امنیتي ارګانونو کوم ارقام دي یا دغو رپورټونه چیلنج کوي دا د دوی قانوني صلاحیت دی، مخصوصا په پروسه کې. خو که دوی نه چیلنجوي دوی تاییدوي بیا د فکر کوم بیا نور افغانانو ته مدني ټولنه ټولو ته د تایید وړ مسله ده.
یو خدای هم افغانانو خبره ده او یو د انتخاباتو د څارونکو مؤسسو ټولنو او بنسټونو خبره ده. ستاسو لپاره دا څومره د منلو وړ ده؟
موږ ته په دې دلیل د منلو وړ ښکاري ځکه چې بستر د انتخاباتو امنیتي وضعیت ته چې ګورو، اقلیمي اوضاع ته ګورو، په یو سخت شرایطو کې انتخابات دي، نو طبیعي ده چې موږ په داسې یو حالت کې ناظر نهادونه هم د حق کمیسیون د انتخاباتو ته ورکوي چې د ښه مدیریت په خاطر باندې مراکز کم کاندي او ځای کې بل ځای کې زیات کاندي. دا نو بیا د دوی مسؤلیت دی که چېرې دا مراکز په داسې شکل کمیږي چې یو خاص قوم، یو خاص کشر محرومیږي د سیاسي حق نه، نو دا بیا ستونزمنه مسله ده.
سپینغر صاحب، د څارونکو په اړه راته ووایي، د نړیوالو څارونکو وروستي راپورونه وایي چې یو شمیر نړیوال څارونکي وتلي دي له افغانستانه او نه غواړي چې د انتخاباتو د څارنې په بهیر کې د بی امنیتۍ له وجې برخه واخلي.
د نړیوالو څارونکو حضور خو ډیر ضرور دی ځکه چې هغه بین المللي مشروعیت د انتخاباتو دوی تضمینوي. نو اوس که دغه حضور کم وي، په دغه بین المللي مشروعیت د انتخاباتو تعبیر خپل منفي اغیزه غورځوي. خو د تخنیکي نظره بین المللي ناظرین په پروسه کې ډیر دخیل نه دي، تر دو یعنی د تقلب په مخنیوي کې، مخصوصا د انتخاباتو په ورځ ځکه د دوی حضور ډیر محدود وي او د جغرافي نظر یو خاصو منطقو پورې ترلې او محدود وي، نو د دوی نقش تخنیکي نظر په نظارت کې ډیر محسوس نه دی. خو د سیاسي نظر مخصوصا بین المللي مشروعیت په نظر نقش مهم دی.
د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرایی مشر جانداد سپینغر و چې د احمد تکل پښتنې ځواب ولی.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
د پاکستان د ستره محکمې تر څارنې لاندې ځنګړې محکمې نن د دې هواد پوخانی پوزي واکمن متقاعد جنرال پرویز مشرف محکمې ته ایزار کړی او د نه حاضرې دو په صورت کې د نوموړي د نیولو امر کړی دی. پر متقاعد جنرال پرویز مشرف باندې په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د اساسي قانون د ځنډولو او اضطراري حالات د اعلانولو له کبله د دې هواد په ستره محکمه کې د خیانت دوسیه روانه ده. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورت کې.
د پاکستان د ستري محکمې تر نظارت لاندې ځنګړې محکمې د پاکستان په خوانې پوزي دیکتاتور متقاعد جنرال پرویز مشرف د دوشنبه په ورځ محکمې ته احضار کړی تر څو نوموړی د هیواد د قانون ځنډولو له امله رسمن د خیانت په تور تورن کړي. پرویز مشرف تر دې مخکې د روان کال د فبروري په 13 نیټه محکمې ته حاضر شوی او خو د نوموړي مدافع وکیلانو د محکمې پر جوړښت نیوکه وکړه او هغه د خیانت له توره وژغوره. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د پاکستان د ستري محکمې تر نظارت لاندې ځنګړې محکمې د دوشنبه په ورځ محکمې ته د متقاعد جنرال پرویز مشرف ته نه حاضرې دو په صورت کې دا غد نیولو امر کړی او د همدې موخې لپاره یو امنیتی ټیم هم ټاکلی سونو موړی ونیسي او محکمې ته حاضر کړي. که څه هم د رواني میاشت په درېیمه نیټه د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې پر یوې محکمې تر ډلهییز وسلوال برید وروسته د پرویز مشرف مدافع وکیلانو یو ځل بیا محکمې ته د مشرف حاضرېدل ناشونی بللي، خو د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې نوموړي ته په هر صورت کې د حاضرېدو امر کړی دی. متقاعد جنرال مشرف د جنوري له دویمې نیټې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د سخت امنیتی تدابیرو لاندې د پنجاب ایالت د پینډی ښار په یو پوځي روغتون کې بستر دی. جنرال مشرف 2000 میلادي کال د نومبر په 3 نیټه په پاکستان کې اضطراری حالت اعلان کړو چې په ترڅ کې د دې هیواد اساسي قانون ځنډول او د قاضي القضات په ګډون ډیرې قاضیان په خپل کورونو کې نظر بند کړیو چې له عمل پر نوموړي د دې هیواد د اساسي قانون د شپږمې ماده لمخي په ستره محکمه کې د خیانت دوسیه روانه ده. د پاکستان د قانوني چارو د کارپوهانو په وینا کې چیرې په محکمه کې پر جنرال مشرف د خیانت تور ثابت شي نو خایل عمری بند او یا هم د مرګ پر سزا محکوم شي. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان د 80 کلن تاریخ په اوږدو کې دا لومړی وار دی چې د دې هیواد پر پوځي واکمن او پخوانی پوځي مشر د خیانت دوسیه چلیږي.
د ترکیه خلکو پرون د شروالیو په انتخاباتو کې رای ورکړې. د رای ورکولو په بهیر کې د تشدد د پیښو راپورونه ورکول سوي. د راپورونو پر اساس 16 تنه د ترکیې د جنوب ختیځ په کوردمیشتې یواجیک کې او 2 نور د سوریې پولې ته نږدې په جنوبي شهر هتای کې د بېلابېلو ډلو ترمنځ په نښته کې مړه او ګڼ نور ټپیان سوي دي. حاکم ای کی پی ګوند د انتخاباتو مخکې د فساد د یوې اوږدې رسوایۍ له کبله خورا کمزورې سو او ځکه خو د پرونیو انتخاباتو پر سیاسي فضا د همدې رسوایۍ سیوری خپور وو. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د ترکیې خلکو پرون د ښاروالۍ په انتخاباتو کې رایې ورکړې، صدر اعظم رجب طیب اردوان وویل چې د رایې ورکوونکو پریکړې ته باید درناوی وشي. دا انتخابات د حاکم عدالت او پرمختګ ګوند یا ای کی پی لپاره خورا مهم بلل شوی ځکه چې حکومت له انتخاباتو مخکې د فساد د یوې اوږدې رسوایۍ له کبله خورا کمزوری شو. د هغه مهال و چې پر انټرنیټ د چارواکو په خبرو شویو آوازونو کې د حکومت په لوړو پوړیو کې د فساد له مواردو پرده پورته شوه، خو حکومت په جواب کې تیرونه پر ځینو انټرنیټي سایټونو لکه یوټیوب او ټویټر بندیز ولګاوه چې د نړیوالو پراخ انتقادونه یې پارول. د پرونیو انتخاباتو پر سیاسي فضا هم د همدې رسوایۍ سیوری خپور و. ښاغلی اردوان په استانبول کې صندوق ته د خپلې رایې له اچولو وروسته وویل د مظاهرو په ترڅ کې له انتقادي ویناو سره سره به خلک نن خپله د زړه خبره وکړي او دا تر هر څه مهمه ده. د خلکو خبره د هغو کسانو پرتله چې په مظاهرو کې ویناوې کوي ډیره ټاکونکې ده. زما په نظر وروستۍ خبره به خلک وکړي او موږ د خلکو د پریکړې درناوی کوو. په پرونیو انتخاباتو کې 2.5 میلیونه وګړو چې د رایې ورکولو شرایط یې لرل خپل نومونه ثبت کړي وو څو د ترکیې په ټولو ښارونو کې ښاروالان او نور چارواکي غوره کړي او په انتخاباتو کې د 6 ګوندونو استازي کاندیدان وو. د اپوزیسیون تر ټولو لویه ډله منځلاری جمهوري غوښتونکی ګوند سی ایچ پی دی چې کمال کلیچدار اوغلو یې مشري کوي او په پلازمینه انقره او ستر ښار استنبول کې د اردوان له محافظه کار ای کی پی ګوند سره رقابت کوي. ولسمشر عبدالله ګل چې پر ځینو انټرنیټي سایټونو له بندي سره یې په ښکاره مخالفت څرګند کړی وو د وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکړ. سخت انتخاباتي کمپاینونه وشول، خو زه د ترکیې له خلکو غواړم چې دا په یاد وساتي چې هیواد مو ځواکمن دی، دولتي مؤسسات مو هم ځواکمن دي. هغه ستونزې به چې ورسره مخامخ یو د قانون په چوکاټ کې دننه حل شي. اردوان چې د ترکیې د اقتصادي پرمختګ په خاطر د خپل پلویانو لخوا ستایل کیږي خو دښمنان یې دیکتاتور بولي، لڅونه یو را په دی خوا د ښاروالۍ له کاندیدانو سره په ګډ کمپاین بوخت وو او په دې توګه انتخاباتو د ده د واکمنۍ د 11 کلنې دورې په اړه د یوې نظر پوښتنې بڼه خپله کړه.
د ژوند رنګونه
سیاول نمبر تا واخلی
ما نوم برات گل دی د جمعه گل زوی د پروان ولایت د سیاګر د ولسوالی
خات څومره وخت کیږي چې په نشي روګ دی شوی
لاس کولا په د پلیت بوټي باندې ډیر د افغانستان ځوانان اختش و زب فرن په کابل کې د 300 بستر په شپخانه کې د مالجی لاندې او د نور ورونو تمام افغانستان د ورونو نزد خواهش کوم چې په دې پلیت بوتي باندې اخته نشي او خدای دې وګان دې د ډیر ډاکټرانو ته دې خدای برکت ورکړي، خدای دې خور سره وکړي چې د داسې د وطن او د خلکو خدمت کوي.
څنګه راغلی په خپل خوا راغلی کوم چارا واستلې دلته؟
زه خپل په خوا راغلم په دې خوا خرالم چې په یو منجلس کې د یو دوه ورونو یا قوم خیش خپل په مابین کې یو بل ته ویلې چې فلانی ته کم شی مه ورکوه چې هغه معتاد دی، معتاد اعتبار نه لري. بس په هغه ورځ باندې ما د خپل د ځان سره قسم وخوړه چې ولاکه زه نور په دې بوټي باندې بیا ورګش.
یعنی یو غیرت درته وده؟
بالکل ما ته غیرت ودرې.
یعنی مونږ په ټولنه کې په خسترګ نه لیدل کې یا هغه څوک چې نشه کوي
نشه بس کلن نشه
چا زورولې هغه وخت چې نشه مکوله په کور کې یا نور چا
خیر خواغه به سکو چه وحی بس
سنگ دلتا خوشحاله
زه خوشحالم ده ده دکتر صاحبانونه چه ده ده تمامی ورونو مالیجه دلتا کیگی او بیتا دخبل کورتا کورانه تا سالم صورت بندی رسیگی زه ده طولونه من نکوم
خدا دین روک دی کسا نور دی متادین اغا گیلی کوي چې شفخانه چیرته دی څو وای اغه دی نه غوي وای چې شفخانه نشته دی اغه ته څو نه لره
اغه ته ما وینا داده چې راشي بخپل سرستر گوې وګوري چې آیات څنګه د دیر مریضانو چپرکټونه غذای او خیشې کمپل او حادثه په وخت رسیدي مفته مرجانی د چای و روپی پر مصرف ناراضی پچا باندې نو د ټولو نوند ما خواهش داده چه ده بودی نزان وساتی
دیره من
سلامتی دیوارم